د سهار 8 بجې شوې. ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ اروپا ازادۍ رډیو خبریالان له سختو ګواښونو سره په نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان، پاکستان او نورو هغه هیوادونو کې چې جګړې او نامنۍ پکې روانې دي خپل کار ته دوام ورکوي. دوستانو ستړي مشه په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو باسونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د مترو سیستم کې بمې خېوو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل، په لس کاله بند محکوم شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بېرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. بشپړ خبرونه واوري. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړې. د دې جرګې له 3200 زیاتو ګډونوالو چې په 50 کاري کمیټو ویشل شوي وو په دې اړه بحثونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه، حدود او سری کرخې کومې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. افغان چارواکي وایي د سمنګان ولایت پروي دوا بولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اسیران شوي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د وایي ګډو ځواکونو پروي دوا بولسوالۍ کې د 13 طالبانو پر ضد مشترک عملیات وکړل. شاوخوا شپږ طالبانو پاک شوي، 13 وسلوال وژل شوي او 11 کسان اسیران شوی دي. د پوینا د عملیات اوس هم دوام لري. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د دریو ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والی وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. د سپیری یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان پوځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرګنده، پڅمېلا او نورو بمباري او د توغندیو ډزې وکړې. د خوست امنیتي چارواکو رسنیو ته وویل په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د خوست والی ښاغلی فدایي پیښې د څرنګوالي په اړه د یو هیئت د ټاکلو خبره کړې.
زموږ هیئت سیمې ته تللی دی تر څو دا وڅېړي چې هلته څومره خلک زیانمن شوي دي او دقیق ډول باندې دي دغو توغندیو د ویشتلو اصلي علت څه دی.
له پیښې وروسته په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو د پاکستان پوځ د دې ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغې توغندي وورول چې خلکو یې د پاکستان د پوځ په وړاندې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار له لګولو سره مخالفت وکړ. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د مترو سیستم کې بمې خېوو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل، په لس کاله بند محکوم شوی. 3 کلن نجیب الله زازیا چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی او پرون د ترهګرۍ سره په تړلو تورونو د محاکمې پر مهال له عمري بند له سزا سره مخ و. خو څارنوالانو د امریکا د سیمه ییزې محکمې له قاضي وغوښتل څو زازي ته په دې خاطر امتیاز ورکړي چې نوموړی په 2010 میلادي کال د فبروري میاشت کې خپل جرم لمنلو وروسته امریکایي چارواکو سره فوق العاده همکاري کړي. د زازي مدافع وکیل ویلي دي دا چې د کس لا د مخه کلونه زندان تیر کړي نو خای په څو ورځو کې خوش شي. نجیب الله زازي په مخکې کلونو کې پاکستان تللی و او هلته یې د القاعده شبکې له مشرانو سره کتلي او د وسلو او بمونو روزنه یې ترلاسه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي نوموړي دوی ته له دې کبله ډېر مرستندویه و چې هغه د القاعده شبکې له عملیاتو سره بلد و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سم دستي پای ته رسولو لپاره غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وویل
The brutal repression of the Venezuelan people.
غلی ټرمپ وایي د وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي او باید سمدستي پای ته ورسیږي. خلک وږي دي، خواړه اوبه لري. په داسې حال کې چې وینزویلا یو وخت یو ډېر شتمن هېواد و، نو موږ به مرسته ورسره کوو. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکې اونۍ کې سره ګوري. په اوکراین کې یو برازیلیا چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستي په دیارلس کاله حبس محکوم شو. څلور دېرش کلن رافیل لوسوارګي چې په 2014 کال کې وروسته له هغې اوکراین ته ولاړ چې روسیې کریمیا د خپلې خاورې برخه کړه او د روس پلو بلتون پالو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. لوسوارګي هم د بلتون پالو په لیکو کې جګړه وکړه او په 2015 کال کې برازیل ته له ستنېدو مخکې به کله ناکله په روسیه کې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې څرګندېده. نوموړی په 2016 میلادي کال کې بیا اوکراین ته ستون شو، خو سمدستي ونیول شو. لوسوارګي په تروریزم تورن دی او د 2018 کال په جنوري کې په 14 کاله حبس محکوم شو، خو د همدې کال په ډسمبر کې له بنده خوشې شو. په پولند کې پرون زرګونه یهودي ځوانان د نړۍ له بیلابیلو برخو راټول شول او په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼوژنې یا هولوکاست په مناسبت د پولند په جنوب کې په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ. د ژوند پرون په دې لاریون کې شاوخوا 10,000 کسانو چې د اسرایلو بیرغونه ورسره و برخه اخیستې وه او له یهودانو سره د ضدیت پر ضد شعارونه لیږدول. دا لاریون د اشویتس په نوم د هغه کم د دوو برخو ترمنځ په 3 کیلومتره واټن کې ترسره شو چې نازي جرمنانو د 1942 او 1945 کلونو ترمنځ جوړ کړی و او له ټولې اروپا څخه یهودان په اورګاډو کې راوستل او هلته به یې د کیمیاوي ګازو په بټیو کې وشل. د اټکل له مخې د اشویتس په مرګونی کم کې 1.1 میلیون کسان وشل شوي دي. په واشنګټن کې د امریکا ولسمشر له یهودانو سره د مخالفت په وړاندې د مبارزې غږ وکړ. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې په نوې مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل چې له یهودانو سره د مخالفت پر وړاندې باید په ټول قوت مبارزه وشي. دوستانو تاسو موږ غږ له ساده راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په پام کې دا چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا لوی جرګې د نننۍ غونډې په اړه ریپورت درکوو. دا به مواوري چې د جرګې یو شمیر غړي وایي د سولې لپاره د موقت حکومت د جوړولو موضوع هم د یو شمیر کمیټو په بحثونو کې شامل وه، خو د دوی په وینا د جرګې ګڼو غړو د موقت حکومت د جوړېدو له نظریې سره مخالفت کړی. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د ازادۍ راډیو د سختو ګواښونو او خطرونو سره د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خپل کار ته دوام ورکوي. په دې به یو تفصیلي ریپورت ولرو. په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکونکي له کومو ستونزو سره مخ دي؟ په همدې ورځ په دې مناسبت د افغان خبریالانو ستونزې هم درسره شریکو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. پام کې د چې د سولې مشورتي لوی جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ پایل شو او نن 15مه ورسته ورځ د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مسول چارواکي وایي چې ټولو کمیټو خپل دندې بشپړې کړي او د جرګې د اعلامیې مسوده به نن تصویب شي. په دې اړه به نور تفصیل له احمد تکل نه واورو.
نن جمعه د سولې د مشورتي لوی جرګې ورسته ورځ ده او تمه ده چې د جرګې ګډونوال په دې اړه چې د سولې حدود به کوم وي خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ چې د روانې غویي میاشتې نهمه نیټه وه د دې لپاره راوبلله چې له طالبانو سره د سولې د خبرو حدود او د ولسمشر په وینا سرې کرښې وټاکي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمې مرستیالې فوزیې آرال تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د استازو بحثونه پای ته رسېدلي او دا لویه جرګه به نن جمعه د خپلو بحثونو پایله ولسمشر ته وړاندې کړي.
روز پنجشنبه که چهارمین روز برگزاری لوی جرگه مشورتی سال
پنجشنبه چې د سولې د مشورتي لوی جرګې څلورم ورځ وه د کمیټو رئیسانو د سهار له اتو د ماښام تر شاوخوا اوو بجو پورې د سولې په اړه خپلې طرحې او میکانیزمونه ولوستل. نن جمعه به یې وروستۍ ورځ وي او د لویې جرګې پرېکړه لیک به ولسمشر ته وړاندې شي. د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12 کاندیدانو په ګډون ګڼ شمیر مهمو سیاستوالو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. طالبانو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغوی دا جرګه فرمایشي وبلله. د جرګې په پرانیستون کې غونډه کې د اداري پلاوي د انتخاب پر سر یو لړ ناندرۍ رامنځته شوې خو داسې ښکاري چې په پاتې ورځو کې د جرګې بحثونه بې له کومې ستونزې روان وو. د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفانو د جرګې د لومړۍ ورځې ناندرۍ د جرګې ناکامي وبلله او اټکل یې کاوه چې په پاتې ورځو کې به لویې ستونزې رابرسېره شي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمه مرستیاله میرمن آرال وایي د جرګې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ ولاړی.
ما هیچ روزی را از دست ندادیم. روز اول روز افتتاحیه بود و رئیس
موږ هیڅ کومه ورځ له لاسه نه ده ورکړې. لومړۍ ورځ د جرګې د پرانیستو ورځ وه او استاد سیاف د رئیس په توګه وټاکل شو. په بله ورځ موږ د سهار په اتو بجو کار پیل کړ او د جرګې منشي او مرستیالان د انتخاباتو په اساس غوره شول. همداراز کاري کمیټو هم خپل رئیس او مرستیالان غوره کړل. ټولو کمیټو خپل راپورونه د پنجشنبې په ورځ ولوستل. د سولې د مشورتي لوی جرګې له 3200 زیات غړو په یو 50 کمیټو کې په تیرو درې ورځو کې بحثونه وکړل او پرونی خپل طرحې د جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړې. د جرګې یو شمیر غړو پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو طرحو یادونه وکړه چې د دوی په وینا په کمیټو کې بحث پرې شوی او ښایي د جرګې په پرېکړه لیک کې هم راشي. په دې طرحو کې پروژه مبارکه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او د حکومت او سیاستوالو لخوا د طالبانو پر وړاندې د ګډې لیکې جوړول شامل دي. همدارنګه د جرګې یو شمیر غړو طالبانو ته په هیواد کې دننه د سیاسي دفتر د ورکولو طرحه وړاندې کړې او ځینو نورو د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د څارنې غوښتنه کړې ده. د سولې مشورتي جرګه حکومت ته خپلې سپارښتنې نن په داسې حال کې وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د چهارشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د خبرو په تیرو 15 پړاوونو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړل شوی. یو زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې سوله تر بل هر وخت زیاته رانژدې شوې ده.
بلخوا سولې ته د رسېدو لپاره د موقت حکومت جوړېدل په ظاهره کې د مشورتي لویې جرګې د کمیټو د بحث ټکی و. د دغې جرګې یو شمېر غړو پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې په خپلو ناستو کې د موقت حکومت پر موضوع بحث کړی دی خو ویلي چې په دې اړه تر ډیره په جرګه کې نظر په مخالفت کې راڅرخېده او زیاتره د دې مخالف و چې موقت حکومت دې د سولې لپاره رامنځته شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د سولې د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي وایي که د موقت حکومت په جوړېدو کې طالبان سولې ته حاضرېږي ولې پکې ځنډ راشي؟ د دغه جرګې غړي او د مشرانو جرګې سناتور جمعالدین ګیانوال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سوله قرباني غواړي.
په دې بحث موضوع شوه او دغه راغله چې که چیرې صلح راځي موقته اداره د ملک په خیر ده که نه ده، د سولې په خیر ده که نه ده، او که چیرې داسې وي چې صلح راځي واقعي صلح راځي باید مو موقته اداره شي.
د جرګې ځینې نور غړي هم تاییدوي چې د موقت حکومت پر جوړېدو یو لړ بحثونه وشول خو دوی زیاتوي دغه بحث په کمیټو کې دننه هم له مخالفتونو سره مخ شو. د جرګې دوو ګډونوالو عزمودین مرزایی او روزی منشی شرارتی آزادی راډیو ته وویل
دا جریان گفتگو بین نمایندای مردم بحث شد ولی
دوی وویل د خلکو د استازو ترمنځ د موقت حکومت په اړه بحثونه وشول خو ټولو په یو غږ وویل چې موږ د موقت حکومت غوښتونکي نه یو ځکه چې د افغانستان لپاره په شاتګ دی او له امله یې اتلس کلنې لاسته راوړنې زیانمنېږي د موقت حکومت رامنځته کیدل د لویې مشورتي جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت رد شول او قبول یې نه کړ
قبول نه کړل
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نږدې سلوي خورزه مخکي په یوه ناسته کې ویلي و چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کیدل په دې هواد کې د اوږدې جګړې حل لار ده د عمران خان د دې سرګندونو پر وړاندې افغان حکومت سخت غبرګون وښود او ان له اسلام آباد د مشورې لپاره افغان سفیر عاطف مشل کابل ته راوغوښتل او په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ افغان چارواکو همداشان ټینګار کړی چې سوله د افغانانو یوه جدي اړتیا ده خو په دې پروسه کې به د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دا سمنګان ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په دې ولایت کې د نامنیو ذاتوالي او د وسلوالو طالبانو د حملو پر اخیدو اندېښمن کړي دوی وسلوال طالبان د وګړو په پرمته کولو انسان وژنو او د ټولګټو پروژو څخه پر باج اخیستو تورنی او خو بیا د سمنګان پولیس ادعا کوي چې په تازه عملیاتو کې کابو شل وسلوال طالبان وژلي او لسو ډیرې ټپیان کړي مجیب حبیب زی له سمنګان څخه پرې رپورټ لري
د سمنګان د ولایتي شورا چارواکي د نامنۍ لا زیاتوالي او پر یو شمېر ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو د حملو له پراخېدو شکایت لري دوی د یادې ډلې پر وړاندې د عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې لا دوه نوې راپدې خوا د درې یوسف پایین حضرت سلطان او درې زندان ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حملې تر بل هر وخت زیات شوې دي د هغه په خبره چې طالبانو تیره شپه په روی دواب ولسوالۍ باندې وسلواله ډله ییزه حمله ترسره کړه د سمنګان د ولایتي شورا مشر زیاته کړه چې لا هم د سمنګان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده ډیرې پاخې نامنۍ په سمنګان ولایت کې ترسره شوې دي تیره ورځ هم په روی داب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه له هغې پس په درې یوسف پایین سیمه کې او بیا هم نن په روی داب کې د طالبانو لخوا حملې ترسره شولې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده او اندېښنې راپارولې دي د سمنګان د ولایتي شورا مشر زیاتوي چې طالبان د خلکو په اختطاف د بانفوزه څیرو په قتل او لار ټولګټو پروژو څخه په باج اخیستلو کې لاس لري په سمنګان کې د مدني ټولنې فعالان هم د نامنۍ لا زیاتوالي سره ټکوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو په جوړښت کې د پرسونل د کموالي په خاطر په سمنګان کې ترهګریز فعالیتونه زیات شوي دي د سمنګان د مدني ټولنې یو غړي وفیولا شاروخي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې تر ټولو ډېر د ولسي پاڅون ځواکونه او محلي پولیس وژل کیږي خو د هغه په خبره چې امنیتي مسؤلان یې د کره شمیر په ډاګه کولو څخه ډډه کوي ښاغلي وافي په سمنګان کې د روانو نامنیو په اړه وویل موږ په سمنګان ولایت کې د ناوړه پیښو شاهدان وو هم له امنیتي اړخه او هم له جنایي اړخه دلته په ډیرو حملو کې چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي محلي پولیس محلي پاڅون کوونکي او نور امنیتي ځواکونه وژل کیږي موږ د دې غوښتنه کوو چې یو لړ عملیات باید ترسره شي د سمنګان د امنیه قمندانۍ ویان هاشم بیان پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي په تایید سره وایي پولیسو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یوه عملیاتي برنامه جوړه کړې چې ژر به پلی شي ښاغلی بیان وایي چې د طالبانو د ځپلو په هدف په پام کې ده چې په درې یوسف پایین درې زندان حضرت سلطان او نورو سیمو کې د ګډو ځواکونو پوځي عملیات ترسره شي د امنیه قمندانۍ ویان د سمنګان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کموالي مسله رد کړه د سمنګان د پولیسو د ویان په خبره تیره شپه پولیسو په روی دواب ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو څو پټنځایونه په نښه کړل چې پکې کابو شل تنه وسلوال ووژل شول
د
در روی دو هب یک عملیات داشتیم که خودی من شخصا اینجا شرکت داشتم.
پر روی دو هب که ما یو لر عملیات تر سرکرد چه ما هم پکی گردون کرده و پا دغ عملیاتو که توستوال و مخالفین و چو پتنزایون پنخ شول، اتلستان و وجه شول او یو لستان نوری تپیان شول، پا پام که دا چینور عملیات هم پا مختلف و سیمو که پلا روا چول شی. سمنګان د افغانستان لا نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو له څو مودې را په دې خوا د وسلوالو بلواګرو فعالیت پکې زیات شوی دی. د کندوز او بغلان ترڅنګ د دې ولایت موقعیت سبب شوی چې په دغو ولایتونو کې د طالبانو د پراخو فعالیتونو په دلیل سمنګان هم نسبت پخوا ته اغیزمن شي. سره له دې چې د ولایتي شورا غړو او یو شمیر مدني فعالانو پر طالبانو د ټولګټو پروژو څخه د باج اخیستنې تورونه پوري کړي، خو د یادې ډلې غړو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. موجب حبیب سای، آزادی رادیو، سمنگان.
ده آزادی رادیو لمیلیونی فیسبوک پانی سره یوزای شه او تر نورو مخ کی ده افغانستان سیمی او نړی لتازه پی خوزان خبر کړی. facebook.com/azadirradio.
اوس برا شدید چې نړیوال رسنه ده افغانستان پاره سوی صفی الله ستنکسی ورته کتنه کړی.
طالبانو او متحده ایالاتونو په قطر کې د خبرو نوی دور پیل کړ. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دی وی مقاله عنوان دی. په مقاله کې د سولې د خبرو جزئیات راغلي او د افغان چارواکو په حواله لیکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې له خبرو په لری پاتې کېدو ناراحته دی. د ورځپاڼې په لیکنه مهمه موافقې د ترلاسه کېدو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې خبرې د سختو انتخاباتي مبارزو ترمنځ روانې دي. ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر غنی ځینې سیالان وړاندیز کوي چې یو موقت حکومت جوړ شي او دای بیا په انتخاباتو ټینګار کوي. دا انتخابات چې څو واره ځنډول شوي په سپتمبر میاشت کې به ترسره شي. ورځپاڼې افغان سولې ته د زلمی خلیلزاد هیلمندی ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې هیله خودلې و چې تر انتخاباتو مخکې به د سولې موافقه وشي. د تازه بیا په یو ټلویزیوني بحث کې دا هم ویلي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې له تړونه ډیر مطمئنه نه دی، نو ځکه ښه ده چې انتخاباتو ته هم چمتووالی ونیول شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه مقاله کې د افغانستان د سولې په روانو خبرو تمرکز کړی. دا مقاله د ناول په نوم د یو امریکایي پوهنتون دوو استادانو لیکلې. د وال سټریټ ژورنال په دې مقاله کې راغلي چې متحده ایالاتونه اوس وخت په افغانستان کې بریا ته د یو امکان په سترګه نه ګوري. د مطلب لیکوالانو ویلي امریکا متحده ایالاتونو اتلس کاله مخکې د طالبانو د له منځه وړلو هوډ کړی و، خو اوس په مستقیمه توګه له دې ډلې سره د سولې خبرې کوي. د طالبانو سره د سولې خبرې داسې وخت روانې دي چې دې ډلې خپل پسرلنی جنګ هم پیل کړی دی. په وال سټریټ ژورنال کې د خبرې شوې مقالې په دوام کې لولو چې د متحده ایالاتونو له ملاتړ برخمن افغان حکومت له طالبانو سره له خبرو ایستل شوی، ځکه د وال سټریټ په لیکنه طالبان دا غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي. د په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره خبرې وکړي او تر څو چې له افغان حکومت سره خبرې او اوربند ټینګ نشي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
نن د مطبوعاتو د ازادي رادیو نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبريالان د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له سختو ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکړي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريالان وروسته له دې چې تیر کال درې تن همکاران په یوه چاودنه کې وژل شول په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشل څنګ دفتر تړل شوی او د روسیې او اوکراین په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د دې رسنۍ خبريالان له ګڼو ګواښونو سره مخ دي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
نن د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. ازادي رادیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالانې په بیلابیلو هیوادونو کې له ګڼو او زیاتیدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو سرپرسته مشره دیزی سنلر په دې مناسبت وایي چې د راډیو په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمیر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی، خو د حکومتونو زیاتیدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي. میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبدالله هننزای او فرشته محرم دورانی تیر کال د غوی په لسمه نیټه په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادۍ رادیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي، دا ویرشته چې د رسنیو ازادي چې په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته ښایي محدوده شي. د ازادۍ رادیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي. په یو وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ رادیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیوله چې د سه شنبه ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله. په پاکستان کې د ازادۍ رادیو د مشال څانګې دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې له 15 میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال رادیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خپرونو تورنه کړې ده، خو مشال رادیو چې په قبایلي سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکي لري د یوې بېسارې رادیو په توګه خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د ازادې اروپا ازادۍ رادیو د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د پام وړ راپورونه ورکړل، خو له دې سره سره د اوکراینی څانګې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي خبریالان د چارواکو او مخکښو سیاستوالو له ځورونو سره مخامخ شول. وبلاګ لیکوال ستانیسلاو اسیف د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو ونیو او له نږدې 2 کلونو راهیسې نظر بند دی. د تیر کال د انتحاري چاودنې په اړه د راډیوي تبصرې په خاطر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې له خبریالې سویتلانا پروکوپیووا څخه جنایي تحقیقات هغه نوی راپور تاییدوي چې عنوان دی د کرملن سیاسي زندانیان. د راپور په وروستیو 2 لسیزو کې په روسیه کې د سیاسي مخالفینو ځپل او د انتقاد کوونکو ویرول مستند کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالمنان له میوند نه پراستولې سمس کې وایي ک امریکا غواړي په افغانستان کې سوله راشي نو چاپې دي بند کړي. محمد عزیز له کابل نه پراستولې پیغام کې وایي د روژې میاشتې په خاطر افغان حکومت دی په افغانستان کې له طالبانو سره اور بند کړي. عبدال واحد مدقق د لوګر نوایي چې دواړه لوري دي د روژې په مناسبت په خپلو کې اور بند کړي. فضل کریم درویش د زاسی اریوب نوایي چې خدای دې وکړي چې ستانکزای او خلیلزاد د خپلو خبرو اترو په جریان کې بریالي شي، ظاهرا اشاره د قطر خبرو اترو ته ده. او محمد قاسم زواک له هلمند نوایي چې موږ مشورتي جرګې ته خوشاله یو او هغه کسانو چې دا جرګې تحریم کړې ده اصلا د سولې سره جفا کړې. دوستان اوس هم رازو دې ته چې د سامسنګ کمپنۍ غواړي یو ځانګړی تلویزیون خپل مشتریانو ته وړاندې کړي. دا چې څه ډول تلویزیون دی له اسمت ساروان نه اورو.
سامسنګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړی شي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکي د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرونو میشي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انستاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېږي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د رواني میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
تاسو لا پیغامونو
زه یو مایب یم لوګر نه خبرې کوم زه د ټولو مایبینو درد درته وایم د ټولو مایبینو مصیبت درته وایم د منګ غاک تر والی پورې ورسوي د لوګر لوالی پورې زه دانن تلالم نوبات د محمد اغه د لوسوالی د نور لوسوالی خلک مخ کې کړي د رشپات په زور باندې د ټول کارونه ناروا کیږي د نور لوسوالی خلک لاسې باد لماتیمه د رشپات په زور باندې د مداغه خلک زیو راځینن پنځم ورځ د منګ زو ورځو د منګ ته د سنوا چې د تا په دغه ورځ نوباته چې کمپیوټر پیدا کوم چې باټر دوه صبح سلینو قامخ کې خو چې د قلم کارو خلک به په یو ورځ خلاصول د مصیبت په کوم دي کېده چې خلک په پنځو ورځو کې نه خلاصيږي به سرور د څه خو دې سړي تو وای چې په دغه ورځ راسه یا دغه دوشنبه یا بل څه شنبه راسه د ورځ خو دې سړي ته معلومه کی کتاب چې د نیمه سپاری کې دې چاتم نه وای چې په دغه ورځ راسه نوبات به درورتيږي نوبات به درورتيږي خلک تباک خلک لکرا وخلاص کړو چې دغه ما پیغام والی ته ورتوي نورم په مخه ښه
زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کوره زیات کم اوبه وړي دي سیلاب وړي دي پر موږ باندې څه راغلي دي زموږ حال او مال ټول شی رسوړي دي حتی موږ خپل د پښو څپلې مونږ دي استدي زموږ کوچنیان اوبه وړي دي زموږ بودگان پسونه نور وسایل د ټول اوبه رسولې خوراکي ټول شی اوبه رسولې دي نو زموږ د غزار دي تر دولت پورې ورسېږي چې موږ دې باید کومک راکړي که کومک موږ ترانه کې موږ د سخت مشکل سره مخامخ. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په پام کې د چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو باسونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړې. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت پروي دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې دېرش تنه وسلوال طالبان مړه او یا اسیران شوي دي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي. ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا درې ملکیان د پاکستاني پوځ د توغندیو په بریدونو کې وژل شوي. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د میټرو په سیستم کې بمی خایو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. درې دېرش کلن نجیب الله زازی چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا امریکا تابعیت اخیستی و پرون د ترهګرۍ سره د تړلو تورونو په تړاو د محاکمې په غونډه کې څرګند شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سم دستي پای ته رسولو غږ کړی. ترامپ دا غوښتنه وروسته لاغه کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوې ده. او په اوکراین کې یو برازیلیا چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستې وه په دیارلس کاله حبس محکوم شو. دوستانو اوس هم له دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخکې دی نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو راځئ چې یو وروستی ریپورټ راواخلو. د جمعې ورځ د مې درېیمه د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې سره برابره ده خو په افغانستان کې په داسې شرایطو کې لمانځل کیږي چې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې ګڼو رسنیو د بېلابېلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي یوازې په تیر کال کې څه باندې دېرشو رسنیو له فعالیتونو لاس اخیستې. د خصوصي رسنیو ځینې مسؤلین وایي دولتي ارګانونو ځینې مسؤلین په غیر مستقیم متوګه سانسور ته اړ باسي. تفصیل بده خان محمد سین پر ریپورت کې واورو.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د مې له درېمې سره برابره ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یو کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنې تر سره کړې په مجموع کې سلور دیرش رسنه د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولي چې 15 په مرکزی زون، سلور په لویدیز او نور په شمال او کابل کې وي. په دوی کې سلور ټلویزیونونه، لس راډیوګانې، 14 چاپی او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي.
رسانه آنلاین بود.
د زینو تړل شو رسنۍ مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یو رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د آزادی راډیو ته وویل
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. دومره درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده نو موږ ته یو لین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تسهیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي. همدغرنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دی. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د آزادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
دیارلس کال کې د ګوتو په شمار رسنۍ تړل شوي دي. ولې د دې تر څنګ 112 رسنیو بیا د نوي جوازونه هم اخیستي دي. په تیر کال کې د افغانستان جمهور رئیس له لوري خبریالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغې سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبریالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لویه څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوي دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوي او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمیشنر فضل باری بریالي آزادی راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40 ټلویزیونونه، 350 راډیو ټلویزیونونه، 180 راډیوګانې او 110 چاپي رسنۍ فعالیت لري. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د مثبتو پیښو په هکله راپور لرو. پولیو یا په ماشومانو کې ګزرن هغه صحیح ستونزه ده چې لا هم په هلمند، اروزګان او کندهار کې ماشومان ورسره مخ دي. د پولیو په حق لبه د خلکو نظرونه هم واورئ او د پولیو د خطرونو په حق لبه د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
سره له دې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نړیوال سی سازمانونه د پولیو د لمنځه وړلو لپاره هر کال هلې ځلې کوي، خو بیا هم په یو شمېر ولایتو کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي. د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤول میرجان رسخ په سګنی میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو په هکله ازادي راډیو ته وویل:
امنیتي ستونزې دي او د کمپاین مخنیوي سوی دی، مخصوصا په جنوبي حوزه کې. دا د یو کال کېږي چې د سیمه کې زموږ کمپاینونه نه تطبیقیږي. ویروس بیا را ژوندی سوی، ویروس بیا مقاوم سوی دی. دغه د پولیو ویروس اوس د ګردش او د انتقال په حال کې دی. د دې په نتیجه کې د میلادي کال د پیل نه را په دې خوا تقریبا شپږ مثبتې پیښې موږ لرو، چې دوه په هلمند ولایت کې دي، دوه په اروزګان ولایت کې او دوه هم په قندهار ولایت کې. بیا هم زموږ تشویش او زموږ اندېښنه هم همدا ده که خدای مکړه دا وضعیت په همدې شکل دوام ومومي، یعنی د کمپاینونو مخنیوی وشي او کمپاینونه هغو سیمو کې تطبیق نشي، بیا به هم د پولیو د مثبتو پیښو شاهد موږ په دې سیمه کې اوسېږو.
په کومو ولایتو کې چې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي، هغه د افغانستان نامنې سیمې دي، ځکه چې د پولیو ضد واکسینونه په منظمه توګه نه دي پکې تطبیق شوي. همدا وجه ده چې د پولیو پیښې لیدل کیږي. افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی وخګنی. راسخ وایي چې په غوسیمو کې چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې شته، د دوی د پولیو ضد پروګرام له دوو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان په یوه محدوده جغرافیه کې چې هغه جنوبي حوزه ده، دلته دغه د پولیو ویروس هم تر اوسه هم سرایت لري او شتون لري او ماشومان پرې اخته کیږي او ماشومان پرې د دې ناروغۍ له امله معیوب کیږي او د تل لپاره د فلج ناروغۍ سره اخته کیږي. د افغانستان د نورو سیمو نه الحمدلله دغه ویروس ټغر راټول شوی دی او محدود شوی دی همدغه جنوبي حوزه ته. په جنوبي حوزه کې مشخص سن منګه دوستون زی لرو چې دغه دوستون زی د دې لامل سو دی چې تر دوسه هم په دې حوزه کې د پولیو ویروس ماشومان تلپاتی فلج او معلولیت سره مخ ک. هغه دوستون زی یو امنیتی ننګونی دی او بل هم د خلکو د پوهاوی کچله تر اوسه هم ټیټه ده.
د سی کارکونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل دوه څاڅکي واکسین کېدلی شي او کورنۍ باید له 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومان واکسین کړي. په دې کار سره نه یوازې دا چې خپل بچی د پولیو له خطرناکې ناروغۍ څخه ژغوري، بلکې ټولنه هم د پولیو له میکروب څخه پاکولی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه ماشومانو ته تطبیقول حتمی ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي:
ما چې څومره په دې حق لباندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا د څه شی، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. ځکه دا په اسلامي هوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه اسلامي مملکت دی، اوس په ایران کې جوړیږي، په هندستان کې جوړیږي، په هندستان کې مچسو کې جوړوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلې دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلې دي د لسانس تر سوي پورې، او هم طب لستلې دی چې هغه هم په دین پويږي او هم په طبابت باندې پويږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګزړن ناروغي په حق له خلک سوایي، لا سوتنو څخه مو پختلی ورته غوښی.
نوم حیات خان د کندهار د ولسم د کابل وسیدونکو مقدس تقاضا کو چې په خپل خوشه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي. هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نسي، دا وي په مغه مرز به ټول ژوند اخته.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري. با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
یمن پیغام ورته امداده چې هر څه زر چي کیږي، کاغه نزی سهي کلینیکونه او کاغه لري هم وسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغه مرزونه د دې مخنیوي وشي.
پولیو سړول ناروغي ده، آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نه حکومې دي او کورنۍ سړول کولای شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغي وژغوري. پام دې کله زموږ همکاري فرشتي مرسل د روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي مسول مرجان راسخ سره مرکه کړي ورته غوښی.
راسخ صاحب، که په پایل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجه د ناروغي منځ راځي، چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجه رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تل پاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکو.
یو شمیر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته توئ چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د ناروغي په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجانی رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمښت سره او د خوړو سره مخ دي، دی وای چې دا واکسین منګه ته په شکل د مجاني راوړل کیږي، یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي. او همداراز دا ناروغي چې پرتلکه د نورو ناروغیو سره، مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره، د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کا، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
که دا هم راته وایي چې د پولیو له خطر نا کې ناروغي څخه څه ډول منکولای شو چې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې ترڅنګ حفظ صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایته مواد لارې نه، چې کله د دوی لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاک او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ صحه، حفظ صحه فردي او حفظ صحه محیطي، دا دواړه ډیر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي، مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډیر زیات مساعد دي.
د عام روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ خو چې د پولیو د واکسین په حق لغږی ده. په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ټولنیزو شبکو په ځانګړې توګه فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او نورو له لارې کورنیو ته مشکلات جوړوي؟
او داسې مثلا سویدي کله چې پوسټ مې وکړ نو زه دلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوم.
ولې ځینې کسان د ټولنیزو شبکو څخه منفي استفاده کوي؟
هغه د ناپوهۍ علت ده او هغه نه پوهیږي چې څنګه باید استفاده وکړي
او د ټولنیزو شبکو څخه باید څنګه ګټه پورته شي.
تر باید مثبتې ګټې پورته شي. هغه څوک چې اوس د سوشل میډیا نه کار اخلي خصوصا ځوانه طبقه هغوی باید د مثبتو شیانو په پلټ کې اوسي نه د خپل وخت ضایع کړي. پکې
درنو دوستانو په دې خپرونه کې دا موضوع څېړو چې ولې ځینې خلک د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کوي او د ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه منفي استفاده کورنۍ ته کوم مشکلات جوړوي او د دې مسلې د حل لارې څه دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو راپور سره مرکه هم لرو. زه همین هیواد یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدر مناوریدونکو، د نوې ټکنالوژي پر اتک سره په ټولنه کې ډېرې اسانتیاوې محسوسېږي. د هر کار د ژر ترسره کولو امکان په لږ وخت کې، د ټولنیزو روابطو پراختیا، خپل مثبت اند خلکو ته رسول او داسې نورې ښېګڼې. په پرمختللو ټولنو کې کله چې هر نوی څیز بازار ته راځي، خلک دا هڅه کوي چې د نوموړي څیز څخه داسې ګټه پورته کړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان، بیا خلک د دې پر ځای چې د نوې ټکنالوژۍ په تېره بیا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام څخه مثبته ګټه پورته کړي، کورنیو ته مشکلات جوړوي. آن تر دې چې د کورنیو ترمنځ یې شخړې او نورو جنجالونو ته زمینه مساعده کړې ده. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکې ناهید هغه پیغله ده چې د نوموړې ستونزو سره مخامخ شوې او خپله کیسه داسې راته کوي.
ما څونه وخت مخکې آیډي مې چې جوړه کړې وه، ما خپل عکس پورته کړی و. په هغه کې نو ځینو کسانو ښه کومنټونه کړي وو، ځینو کسانو مثبت ځوابونه راکړي، ځینو کسانو ویلي چې قربان دې شم، جان دې شم، ځینو کسانو خپل شمېرې پرېښې. نو چې کله هغه زما آی ډي ته لاړه، هغه کومنټونه چې ولیدل، هغه کوم جان قربان خلکو چې ولي، هغه منفي نظریات چې وړاندې کړو، نو دې ته اړ شو چې کورنۍ هم را باندې غوسه شي او فیسبوک خو را باندې هم بند کړي. اول چې نور هیڅکله هم حق نه لري چې فیسبوک خو پرېږده چې لوی موبایل هم تلاس کې ونیسي. خپلو خپلوانو عکسونه یې اغوستي وو، شیر کړي ول. همدغه زما خپل عکس چې وو دی شیر کړی وو چې وګوره دا عکس ته وګوره، او هغه باندې بد بد کومنټونه یې ورکړو، داسې کومنټونه یې ورکړو چې اصلا د دې اجابت نه کوي.
په ټوله نړۍ کې له ټولنیزو شبکو څخه خلک د بیلابیلو ګټو په منظور په ځانګړي وخت کې کار اخلي. خو داسې کسان هم شته چې د ژوند ټوله برخه یې ټولنیزو شبکو ته ځانګړې کړې وي. چې په ټولنیزو شبکو ډېره بوختیا، د کورنۍ او اولادونو وخت هم فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو ته ورکول کېږي. چې د کورنۍ او اولادونو د نه پاملرنې سربیره د وخت د ضایع او نورو خلکو ته د مزاحمت او مشکلاتو سبب هم کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبیر هم کومې ستونزې چې په کورنیو کې له ټولنیزو شبکو څخه راولاړ شوي په اړه وایي.
نو داسې کیسې ډېرې دي. زموږ همسایګان او ګاونډیان ول، یو سیاسي پوسټ بل درېم نفر کړی و او دوی پکې کومنټونه ور کړي وو، او بیا وروره ګله په دې کومنټو کې او بل سره خوړلي وو، جنګونه یې کړي وو. ان خبره تر جنګو رسېدلې وه، تر ادرسو رسېدلې وه. وروره ګله بیا ورغلي وو، بیا موږ جرګې ته ورغلو. چې جرګې ته ورغلو چې دوی نه هم پوښتنه وکړه چې خبر چې وه، کیسه چې وه، بیا خبر د فیسبوک وه، خبر د کومنټو وه. نو بیا موږ ویلې چې دا خو لا ډېره غټه بدبختي ده زموږ هیواد کې چې ټکنالوژي په تیاره کې راغلی او فرهنګ یې په کراچۍ کې.
نوموړی زیاتوي چې اوس دا کار په یو تجارت هم بدل شوی، چې د یو کورني محفل ویډیو یا عکسونه چې د چا لاس ته ولویږي، نو بیا د هغې ویډیو یا عکس په وسیله کورنۍ ننګوي او پیسې ترې غوښتل کېږي. چې دا کار هم کورنیو او ټولنې ته یو لوی درد سر دی. زبیر وایي
ښځینه او عکسونه دي د دوی دا محفلو کې چې ځي، د دوی دا د خوښیو د محفلونو تصویرونه او عکاسیګانې راوځي، دا خورا غټه بې غیرتی ده چې دوی کوي، څوک یې راباسي. او دا ډېره زیاته شوې، او بیا دا ورته لیږي اختارونه ورکوي چې داسې وکړه، پیسې راولېږه، دا دې تیته ومه، یا که دوستي دو جانبه په منځ کې دلته ډېره غټه بې غیرتي کوي، عکسونه غواړي، بیا وایي چې بې اختارونه ورکوي، یا کوم، یا به داسې وکړو مس. نو داسې خبرې ډېرې زیاتې دي. دا بدبختیان شته د زموږ وطن کې. نو دا به هله اصلاح شي چې دوی د ټکنالوژۍ دا فرهنګ په خپل ځان باندې پلي کړي. او په دې کې ډېر جنجالونه دي، خلکو ته د دې نه چې عامه پوهاوی او سهولتونه جوړ شي. ډیر غنه مشکلات جوړ شوی فامیلو ته د خاوند او د خزه ترمنځ اړیکې خرابې شوی دی غلط فهمیانه او مشکوکه فضا ایجاد شوی ده
بل خو ټولنیز شبکې په ځانګړي توګه فیسبوک د ځوانانو لپاره دا امکان پیدا کوي چې د ځان متعلق خصوصي معلومات او اطلاعات نورو ته پټه کړي او د نورو خلکو له معلوماتو څخه ځان بخبر کړي په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکو سمیم عمرې د ټولنیزو شبکو د ګټو په اړه وایي
د زه خپل مثلا چې فیسبوک نه چې سوشل میډیا یو برخه ده د دې نه لازم استفاده کوم مثلا ډیر مفید او ګټور معلومات پکې دي مثلا سایټونه پکې دي د کاریابۍ jobs.af ده خپل ډیر شوق د دې لرم چې انګلیسي زما ډیر پیاوړی شي نو د دې نه زه انګلیسي پاڼې چې دي مثلا CNN ده BBC ده د انګلیسي مسایل پکې ډیر تعقیب مثلا ما سره تیار ګوګل ترانسلیټ شته کوم انګلیسي لغت چې دی هغه زه بیرته ترجمه کوم د دې نه ډیر لازم استفاده زه وکول شم د خپل آنلاین مطالعه کې آنلاین کورسونه دي په نورو ودونه کې څوک چې علاقه مندي لري آنلاین ماسټریانې دي دغه ټول هغه مسائل دي اوس مثلا په افغانستان کې په زینو پانتونونو کې آنلاین ماسټریانې کې
د هر څه د ګټې اخیستلو په منظور باید د مربوطه چیز اصول او فرهنګ ته پام وشي تر څو د هر چیز څخه سالمه ګټه پورته او د نورو د مشکلات سبب نشي په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د اړیکو او پرسنیو د څار سلاکار صالحه ساقزی خالقی وای
ز غوړم خپل خلکو ته خپل وطنوال ته د خبرو کوم چې په سایتونو کورنۍ ته پیغلو ته مېرمنو ته مزاحمتونه کوي تر دې د کورنۍ د پاشیدلو سبب کیږي د کورنۍ ژوند تریخيږي سایتونو لاره دا سې لیکنه کوي چې یو څوک مثلا اړوځي چې بخي هیڅ سایت ته داخل نشي ځکه چې دوی ویری لري د ورور نه یا د پلان په ځنګړې توګه پیغلو مېرمنه زمونږ په هیواد کې ډېر له دې حالات اغیزمن دي نو زما دوا خبرې دی او دا چې ام د خلکو ته چې په سایت کې ناوړه استفادهونه کې له سایت څخه او همدارس خوندو او پیغلو تم دا وایم دغه حالت سره مخامخ کیږي په ډیره حوصله ځواب ورکړي او خپل جرأت لاسمو ورکوي
دا خبرونه په دې برخه کې به د موضوع په تړاو د مخالفو نظرونه واورو
فضل ربی دی خپل د نګرار اوسیدونکو سوشل میډیا نه باید ښه استفاده وشي غلط هم کیږي او ښه استفاده کیږي او ښه استفاده چې تو شي روان محیط د پاره ښه فائدہ کوي
هم نو مثال خان دی د فکتیا ولایت اوسیدونکو فعلا په کابل کې اوسیږم د هر شی ګټه لري توان لري د ما په نظر کې د هر شی نوې ښه ګټه پورته شي نو دا به یو ښه فایده ولري نو ښه خبره بده وي چې سوشل میډیا نه مثبته ښه فایده واخیستل شي ګټه پورته شي
فیصل فیضان د پرون اوسیدونکو چې یو څوک یو انزور واچي په فیسبوک بیا جان او قربان او فلان بستان داسې مسایل دا بالکل مستقیما د انسان په شخصیت پورې اړه لري چې انسان شخصیت څنګه دی او څنګه په فیسبوک یو چاته داسې کومنټونه ورکړي کړي د انساني روابطو سره هم د پټاکر کړي
ګرانو دوستانو دا چې څنګه د ټولنیزو شبکو څخه ګټه پورته شي او د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کول کوم مشکلات ټولنی او کورنۍ ته جوړوي دا د تورت نورې پښتنیزم همکاري مریم توخی د خوونی ورځ په هانتون دار و په هني څنګه لو استاد حکمت الله صدیقی څخه کړي چا ورېدو ته تاثیر بولم
ځینې خلک د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کوي یا خپل شخصي عقدې په کلیکي یا یو څوک توهینوي یا داسې نور موضوعات ولې ځینې خلک داسې کارونه کوي علت پڅ کې بولي
هغوی د ناپوهۍ علت ده او هغوی نه پوهېږي ته څنګه باید استفاده وکړي یوازې هغوی ته زمینه مساعده شوې د سوشل میډیا ولري خو مګر هغوی نه پوهېږي چې باید څنګه استفاده وکړي فیسبوک د ټویټر د یوټیوب د هر څه آر یو چې ده باید اول وپوهېږي چې باید څنګه د سوشل میډیا نه استفاده شي
خو استاد اوس کومې تګلارې په نظر کې ونیول شي تر څو د ټولنیزو شبکو څخه اسمه ګټه پورته شي
که مشخصه تګلار موږ نه سویل چې مشخصه تګلار دغه سی باید استفاده وکړي هر سړی چې خپل سوشل میډیا لري او غن استفاده کوي هغه خپل باید وو پوي چې شخصیت څه ده او راهکار څه ده او کړهونه څه ده څنګه باید عمل کړت ولري خپل څوک ده کوم برخه کې د فعالیتونه لري عمل کړدونه لري او هغه په اساس باید خپل کارونه مخته بیایي یعنی یو مثبته اغیز او مثبته بدلون نور خلکو ته راوړي د سوشل میډیا په اساس د سوشل میډیا اوس په ټولو ټولنه کې شتون لري ډیره خلک ترې استفاده دا که خلک دغه سوشل میډیا په اساس ډیر ځایونو ته رسیدل د ډیر پرمختګ هم کړی
که د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته نشي یعنی څنګه چې لازم ده هغه څه ګټه ترې وانه خستل شي کوم مشکلات به ټولنې ته او کورنۍ ته خلک کړي.
ډېرې تعصبات ډېرې استونز رامنځته شوی دا ودې له اوغدګان چې رامنځته شوی اوس په دغه شرایطو کې د سوشل میډیا له حضرت رامنځته شوی دا موږ تاسو شاهدان هم فیک یا جعلي اکاونټونه چې خلک جوړې دي لپاره چې خپل اوغدګان وړاندې وکړي او یو سړی تخریب کړي او سړی د آزار ازیات ورکړي دي لپاره فیک یا جعلي اکاونټونه هم جوړېږي او درشه دا یوازې نه یوازې یو خلک لپاره یو سړی لپاره اغیز لري بلکې ټول ټولنه لپاره اغیز کوي او ټول بعد اغیز
هر موضوع منفی او مثبت اړخونه لري. څنګه که د ټولنیزو شبکو په مثبت او منفی اړخونو راته وغږیږي؟
مثبت اغیز همدغه د مخکې موږ هم اشاره وربندې وکړل چې مثبت اغیز یې ده چې سړی کولی شي خپل کارونه خپل عمل کار خپل آندونه خپل نظریات او خپل سچ لاسته راوړنه لري دغه سوشل میډیا له لحاظه خلکو ته وړاندې تربیه لاغه نه منفی اغیز یې ده چې نور خلک زورو نور خلک اذیت کوو نور خلک نه پرېږدو چې دغه نه استفاده وکړو. ډېری خلک ګورو چې خلکو د اذیت لپاره دغه فیسبوک بنداوم
په بای کې په هلاره وغږیګو چې کوم هلاره تاسو پیشنهاد کوي تر څو د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته شي.
هلاره کېدای شي چې د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت باید سیمینارونه کانفرنسونه هم باید دایر کړي خلکو ته چې باید خلکو ته وپیژني چې دا سوشل میډیا چې دا ټول نړۍ په کې شته باید خام مثبت اړخونه هم لري او منفي اړخونه هم لري. باید موږ تاسو مثبت اړخونه نه استفاده وکړو. باید آگاهي دی ورکړل شي خلکو ته او په هوی عامه پوهاوی باید ایجاد شي او غیر لاغه په کورنۍ او کې چې کله خلک استفاده کوي پلار مور او مشر ورونه خورونه باید نور ته وپوهوي چې یو سړی کله چې سوشل میډیا استفاده کوي باید هغه ټکی په پام کې ولري چې نور ته ونه زوري نور ته اذیت ونه کی او نور په مقابل کې کوم استونز رامنځته نه کی. دا باید خپل کورنۍ پورې هم اړه لري خپل شخص پورې هم اړه لري چې باید وپوهیږي چې په کوم ځای کې څنګه باید استفاده شي سوشل میډیا. او
ډیره مننه کوستاد.
تشکر تاسو نه.
قدر منوریدونکو دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا هي چاره.